په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو ته نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري کړه کې زما هارون بچا سلام ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز هېوادو هسپانو خبري ځانسونه لیکنې خپروي. خبرونه له اسلام علم مومن دی.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر وایي د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا څلورو میاشتو کې پوره شي. د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود پلار د ده د زوی په وجنه د تورن راو انوار پر ضد سن های کورټ کې درخواست جمع کړې او راپورونه وایي د بلجیم په یو خار کې یو وسلوال تن دوه پولیس چارواکي او یو لاروی په ډزو وجلی. د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وایي د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا څلورو میاشتو کې پوره شي. سرتاج عزیز پرون وخته مشاله ډو ته د FCR قانون اوسنی حیثیت په اړه وویل چې د پاکستان ولسمشر تر فرمان لاسلیک کولو وروسته په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ اوس د پخوا هومره ډیر واک نه لري او نه به هم خلک په سیمه ییزې مواری کې نیول کیږي.
برسال
کې د چیر پاکستان قومي اسمبلی د مئی پر 23مه سنټ په 25مه او د خیبر پختونخوا اسمبلی د مئی پر 23مه په خیبر پختونخوا کې د فاټا ورګډولو بل منظور کړ او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین هم لاسلیک کړ. د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب مسعود پلار د ده د زوی په وجنه د تورن راو انوار پر ضد سن های کورټ کې درخواست جمع کړې. په کراچۍ کې نقیب مسعود ته د انصاف ورکولو په نامه د جوړې کمیټې مشر سیف الرحمن مشالې ډوته وویل چې نن په جمع کړل شوي دغه درخواست کې دوی غوښتنه کړې چې د دې خبرې وضاحت وشي چې ولې د راو انوار کور د ده لپاره جیل ګرځول شوی.
دا ګوره دا چې دا چې دا چې کم راو انوار دی نو دته چې کم دغه سب جیل ور کړی دی کنه او د ایر کنډیشن کمرو کې اوسېږي نو په دې باندې مونږ د دوی نه زمونږ وکیلانو عدالت ته درخواست کړو چې بھائی د دې وضاحت ته وشي دا چا ورته ور کړی دی.
بلخوا پاکستانی رسنۍ د چارواکو لخوا وایي چې د اپریل پر 23مه عدالت امر وکړ چې راو انوار دی د کراچۍ مرکزی جیل ته منتقل کړل شي خو د امنیتي اندېښنو له وجې د نوموړي کور د ده لپاره جیل وګرځول شو. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې له پولیس سره په مبینه جعلي مقابله کې وژل شوی وو. راو انوار ویلي وو چې نقیب الله مسعود یې له ترګرو سره د اړیکو درلودو په تور وژلې خو وروسته د پولیسو تحقیقاتي کمیټې ویل چې نوموړی بې ګناه وو. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وایي پلار یې ورته د عزت ورکول لپاره مبارزه پیل کړې او دا ورسره پکې شامل ده. مریم نواز نن په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل نوموړي وایي زما پلار د ولس د حاکمیت او ووټ ته د عزت ورکول لپاره بیرغ پورته کړی نه چې د کرسۍ او اقتدار لپاره. زما پلار قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړې ترګري ختمه کړه او نور یو شمېر پرمختیایي کارونه یې وکړه چې بدل کې یې په نوموړي مقدمې جوړ کړل شوې. د نواز شریف لور د دې وضاحتونه کړ چې په پلار یې مقدمې چا جوړ کړي. خدا بر حاصل کې دا چې نواز شریف د درغلیو په بیلابیلو مقدمو کې لومړی د وزیر اعظم له چوکۍ بیا د مسلم لیگ نون ګوند له مشري او وروسته له سیاست کولو څخه په دایمي توګه درکل شو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس په مختلفو مقابلو کې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند خلاف نه یو فیصله یې غیر جانبدار دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن سیاسي ګوندونو ته خپل انتخابي نخې ورکړي. پاکستان رسنۍ وایي د ټاکنو کمیشن پاکستان پیپلز پارټۍ ته تورا، پیپلز پارټۍ پارلمنټریان ته غشې او مسلم لیگ خاف ته د سایکل پر ځای د ټریکټر نخې ورکړي. د الیکشن کمیشن له مخې د عوامي نېشنل ګوند د لالټین، د تحریک انصاف، د بیټ، د جماعت اسلامي، د تلی او د ځینو نورو ګوندونو پخوانۍ انتخابي نخې برقرار ساتل شوي. ټاکل شوی په پاکستان کې به د جولای په 25مه ټو ټاکنې ترسره کیږي. مشال لیډو ته وګرځي. په ننګرهار کې په عملیاتو کې نه تنه وجل شوی چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل توله خوګیاڼي نن مشال لیډو ته ویل چې تیره شپه د چپرهار ولسوالۍ په دولت زو سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په قطعي سره پکې نه کسان وجل شوي او ته نور زخمیان شوي. خوګیاڼي زیاتوي د پیښې د څېړلو لپاره له مرکز کابل څخه هیئت ټاکل شوی. کله چې څېړنې بشپړ شي نتیجې به یې له رسنیو سره شریکې کړي. د سمنګان ولایتي روغتون رئیس په موټر کې په چاودنه کې وژل شو. د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي مشال لیډو ته وویل د ډاکټر اکرام الدین وکیل زاده په موټر کې مغناطیسي بم وځای پر ځای شوی وو. نن شاوخوا 10 بجې د خپل کوره د روغتون پر لور روان و چې موټر کې یې چاودنه وشوه. تر دې دمه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. راپورونه وایي د بلجیم په لی یج خار کې یو وسلوال تن دوا پولیس چارواکي او یو لاروي په ډزو وجلی. چارواکو ویلي چې پیخنند خار په مرکز کې رمسته شوی او برید کوونکي د پیخې لزای تختیدلې. د سرکاري راډیو او آر ټي بي اف د راپور لمخې مبینه حملور په یو نږدې سکول کې د صفائی ول خزا يرغمال کړه خو هغه یې ورسته وجله. د دوه نور پولیس چارواکو د جوبل کې دوه اهم راپور نه دي. د پیخې تر شا محرکات نه دی معلوم. او اسرائیلی وزیر اعظم ویلي په شام کې د ایران پوځي شتون ختمولو لپاره به د اروپایي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. نتنیاهو پر نو ویل موږ پر دې عقیده یو چې په شام کې هیڅ چرته هم د ایران د پوځي موجودګۍ لپاره ځای نشته. نوموړي زیاته کړه چې دا شیان نه یوازې رتبي د موقف بلکې په محتاطه توګه ویلی شي چې دا په منځني ختیځ کې او له هغو ورخوا د نورو د دریزونو هم عکاسي کوي. نتنیاهو ویل هغه به راتلونکې اونۍ یورپ ته ځي او په شام کې د ایران د پوځي موجودګۍ او له تهران اټومي تړونو د امریکا وتلو د مسلې په تړاو به د جرمني او فرانس په مشرانو ټینګار کوي. دا ته د مهال مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسی بای لسره ظهیر ورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.48 روپۍ غستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.89 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 2.25 روپۍ او په 2.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.68 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 سلویخ او کم نه کم 26. په بنو کې 3 سلویخ او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 24 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان ولسمشر پرون یو دیرشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک کړ چې ورسره د هیواد قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځېدې. دا چې دغو سیمو د پرمختیا لپاره حکومت کوم پلان جوړ کړی او که څنګه د اقتصادي چارو پوه وایي
لسکلیزا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پلان تیار شوی دی زر ارب روپے فاٹا ترا غونډی.
افغانستان د قومي سلامتي مشیر وړم ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ لمشر سره ولیدل. هم په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وای له پاکستانی لوري وغوښتل شول چې ترګره زده همکاري او پاړه خپل نوې ژمنې ژر پوره کړي.
شون هغه تفاهم نهایی شوی دی اوس باید عمل شروع شي. زموږ غوښتنه ده چې دغه تاوتریخوالی مخه ونیول شي.
او د جنوبی وزیرستان د سرخانه غونډۍ سیمې رستانه شوي خلک د ژوند د بنیادی اسانتیاو له نشتوالي سره کوي.
انسانونه د وخت تراول د علاقه نه دو لکه ایوانده انسان علاقه یو مرچ په غابر شه پروتوي.
پر یو شمېر نورو سمیز موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موجود پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو یو دیرشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک کړ چې دغه اوس د پاکستان د آئین برخه جوړه شوه. سړون کې ویل دي قانون سره وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول وی. اخو د پاکستان د منصوبه بندي کمیشن وای د قبالی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو چارو لپاره 50% بجټ مختص کړل شوی چې په فاټا کې د انفراستراکچر پر جوړولو به لګول کیږي. د صوبه د منصوبه بندي کمیشن دا هم وای چې د دغو سیمو د پرمختیا پر چارو به راتلونکو لسو کلونو کې 1000 ارب روپۍ مصرفوي. تفصیل فرخندې اسده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون ماسپخین د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډبلو یو درشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک او دغه اوست اساسي قانون برخه جوړه شوه، خو د قبایلی سیمو له انتظامی پلوه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډورو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول دي. دا چې ریاست د دې لپاره څه کوي په دې اړه د پاکستان منصوبه بندي کمیشن مرستیال مشر سرتاج عزیز تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د انضمام لپاره ټول مالی انتظامات شویدی. نوموړی وای په لومړی پړاو کې فند لوړان دینه مختص شوه دی او زیاتوي
زموږ ټول بجټ 1000 ارب روپۍ دی. د لومړی درو کالو بجټ 200 ارب روپۍ دی. په دې کې به وفاق 80% ورکوي چې دغه خو یقیني ده. خیبر پختونخوا هم ژمنه کړې ده 50% بجټ لوړان دینه موجود دی. په دې کې کمیټه د لسو کالو پروګرام جوړ کړی دی چې په دریو برخو ویشل شوی دی. هر برخه په دریو او څلورو کالو کې تقسیم شوی ده. د خیبر پختونخوا لپاره د لومړی برخې 200 ارب کافی بجټ دی چې خپل پیل پرې وکړي.
څېړونکو وایي دا د فاټا او خیبر پختونخوا د ګډولو آغاز دی چې دغه ټول عمل به وخت اخلي. د اقتصادي چارو یو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو وروسته دغه ته د فند او بجټ ورکولو د لسو کالو منصوبه جوړه ده چې ډېر زر به یې په لومړی مرحله کار پیل شي.
لسکلیزه سوشو اکنامیک ډیولپمنټ پلان دی چې هغه تیار شوی دی چې دغه پیسې به د کم ځای نه راځي څنګه به چینلایز کیږي او کم کم کارونه په دې کې په فاټا کې کیږي. ټولې صوبې چې څنګه هغه ته په NFC کې خپل حصه ملاويږي نو دغه سې د فاټا خپل حصه واچې هغه 3% جوړې ده د ډیویزیبل پول نه هغه باندې ته ملاويږي او هغه جوړېږي تقریبا سالانه 90 ارب نو واخلې 100 ارب روپۍ پورې هغه جوړېږي. نو په روانو لسو کالو کې به دا 1000 ارب روپۍ چې دي دا به فاټا ته راغونډي.
ډاکټر اشرف علي وایي د دې 1000 ارب روپۍ نه علاوه داسې نړیوال ادارې هم شته چې په روان وخت کې به په دغو سیمو کې د پرمختګ په کارونو پیسې لګوي. د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر اجاز خټک وایي دا یو اوږد عمل دی، خو ښه خبره دا ده چې د فند په حواله د دغې لپاره ټولې خبرې واضح کړل شوې دي.
تقریبا 1000 ارب روپۍ په سابقه پاټا بوس ورته وایم هغه کې به خرچ کیږي. په دې ټول انفراسټراکچر باندې د عدالتونه یو شی سرکاري بلډینګ عوامي دغه اسکولونه مختلف کتن د امینمنت کې د آئینی ګارنټي ده دا پیسې بل سشي کې صوبائی حکومت نشي لګولې دي لپاره مرکزی حکومت ډایرکټ پیسې ورکړي.
د نوړاندې د مې په سلجشتما د کامی اسمبلی غونډه کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو یو درشم آئینی ترمیمی بل په متفقه توګه منظور کړل شو چې یو ورځ وروسته د مې په 15مه د سېنات نه منظور شو. د مې په 20مه د خیبر پختونخوا اسمبلی د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده په اکثریت سره منظور کړه او اوس د ولسمشر د لاسلیک وروسته د اساسي قانون برخه جوړه شوه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره چې حکومت کومه کمیټه جوړه کړې وه مشر یې سرتاج عزیز وایي د پاکستان ولسمشر د فرمان ترلاسه کولو وروسته فاټا به په قانوني لحاظ خیبر پختونخوا کې شامل شوه. دا په وینا اوس به پولیټیکل ایجنټ د پخوا همرا واک ونه لري او نه به هم خلک په اجتماعي ذمہواری کې ونیول شي. بشیر ګواخ له سرتاج عزیز سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې اوس د اف سی آر قانون څه حیثیت پاتې شو.
اف سی آر ابالیش کړل نن چې آرډر شو د کې اف سی آر لاړ ورو د ترانزیشن ارینجمنت کې دی او ټول بچو لپاره دا لږ چې لکه ډیپټی کمشنر بل ډیسټریکټ منجستریټي اور رو رو بال تک جا پشاور ہائی کورٹ و ڈسٹرکٹ جج مقرر کی لیکن سنشن کورٹ نہیں ہر دے لکے
بالکل
نو آغا با اس دے سو ہفتوں کے اگی ماں کار شروع کرے دے پر ایمان دے فی الحال خو بلڈنگوں نہ بڑا ہو جوری گی رو رو رینٹڈ بلڈنگ یا موجودہ بلڈنگوں کبا جج لګی او هغه به خپل سٹاف راول.
او سرتاج جی صاحب د پولیټیکل ایجنټ رول به اوس څه یې او ایجنسی نه چې کوم دی هغه به ضلعو بدلیږي څنګه؟
هغه پولیټیکل ډیپټی کمشنر شي کنه، ایجنسی چې هغه به ضلع شي، اوس وزیرستان ایجنسی بنی، وزیرستان ضلع به د خیبر ډسټرکټ او شند باجوړ ډسټرکټ، چې کوم ډیپټی کمشنر دی هغه به ډسټرکټ مجسټریټ شي، اسسټنټ کمشنر به لوکل کورټ شي، نو هغه نظام به فلحال رواني حالت نه تر اتل به کولاو شي، ایڈمنسٹریشن به کولاو شي، او تر اتل به پکې آسان شي، مخکې خلکو پرمټونه اخیستل چې بردان نه څوک باجوړ ته دغه وړي، نو پرمټ به پکارو چې سیزونه اریا ریم او سو کولاو کار شروع شو، اخو د صوبې څه شو
دا خو داسې ښکاري چې دا به ډیر وخت واخلي. عملا تاسو څه ګورئ کله به قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي؟
یعنی قانوني تقاضې خو پوره شوې، اس ایڈمنسٹریٹو کار بکیگی، یہاں تک کہ دا جوڈیشل کمپلیکس جوڑ سی، ججان مقرر سی، بیا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر بہ جوڑے گی، بیا ڈیولپمنٹ دا پارا پروجیکٹ جوڑے گی، بیا پولیس فورس بہ جوڑے گی، دگا شان سے دا ٹول کارونا برور روانی، نو بلیس ضرور میں ہستی کہ انشاءاللہ، اور خاص طور سے چی الیکشن نا پرسنا ہوئے گورنمنٹ راشی دا کے پی، اور دا عمل بنو تیز سی. بجٹ خو فی الحال جولائی پر جون پر خو روان دے موجودہ ہو، بیا جولائی نہ ودا صبح شی یہ بالکل اس میں نہیں صبح وہاں کا بٹے کو رکی کرنا ٹیکنیکل خود دار اور ٹزلٹ بھی کم پارٹ ہے پرانچ
دا فٹا اصلاحاتی کمیٹی ل مشر سردار جی سره مود بشیر گواخ مرکا وریدا
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه ہو دا ما خام تر شپگو
د قبایلی خور په نوم د مرمنو هیوی ټولنې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو پریکړې هرکلی کړی دی. د یاد ټولنې غړو پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل به بلدیاتي نظام صوبایي اسمبلی او همداراز قومي اسمبلی کې مېرمنو ته باید ونډه یا برخه ورکړل شي. دا مېرمنې هیله لري چې د اف سی آر قانون له خاتمې وروسته به دوی خپل بشري او عیني حقونه ترلاسه کړي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
پېښور پریس کلب کې د ګل پورز د یوې خبري غونډې وروسته د اورګزو سیمې نوشین جمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زم کې دن د مو ډیر غټ ارمانه مولوي او خوشاله یو په دې باندې ډیر زیات حکومت بلدیاتي اکټ دې د انګس ایکسټند شل کده خیبر پختونخوا والا دي مو چا باندې کارنیم نه دی ویل یو نه چا په امارت باندې ختلی وو د حکومتي امارت باندې ډیر په آئینی انداز کې مو جد و جهد کړی دی او په آئینی طریقې باندې وسرنګ دا خپل حق واغسته د سبا نور مند صوبایي او قومي اسمبلی کې خزو مخصوص سټونه واخلو.
یو بل مدني فعال شاهد شاه وای قبایلی میرمنو ته د خپل حقونو ورکولو اصل مبارزه د زم کولو د عمل وروسته پیل شو.
اوس همغه ته شریته د انسانانو یو حق ورکو چې د اف سی آر نامو آزاد کړ. اف سی آر یو بلیک لا وا چې انګریزانو په دې باندې لاګو کړی و او د دې انسانانو د دغه نه وستول اسنام د دې ته مو د پاکستان لاز ایکسټند کړ. اوس اصلي کار شروع شو سوره چې دا نو دا په ټول پاکستان کې یو جرم او په فاټا کې دا یو رواجو لیګلو. اوس بدا په فاټا کې اوم یو جرم بشي ځکه چې پاکستانی لاز با فاټا ته ایکسټند شي.
د مومندو سکینه رحمان وایي د زم کولو د عمل رستو به هم دوی د میرمنو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
هم خپل سټرګل جاری ساتو نو هن تر هغه پورې چې زمونږ ته مکمل ته هرې خبرې د هرې پاکستانی په شانتي حقوق مونږ ته خپل نه ملاو شوی.
یادی مدني ټولنې د میرمنو لپاره د خور غک په نوم د یوې ځانګړي مجلې پیلولو اعلان هم وکړو او د دغه مجلې رسمي پرانیسته به نن په پېښور کې ترسره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دروانی مئی میاش پر ویشتم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر او د افغانستان استخباراتي ادارې ان ڈی ایس مشر معصوم سانگزی په اسلام آباد کې د پاکستانی پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو سره په ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وایي هیله لري چې د ملاقاتونو د لړۍ به په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. بشیر ګواخ له خغلی شم سره مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې آیا په دې لړ کې ورسره پاکستان او چارواکو ژمنې کړي.
نږدې دوه اونۍ وړاندې د پاکستان سره زمونږ د سولې او د پیوستون لپاره چې کوم د عمل پلان و هغه نهایي شو. په افغانستان کې د اینې بهېدلو په هغه کې کمی نه دی راغلی، تاوتریخوالی اوس هم زیات دی. نو دغه ټولو هڅو هدف هم دا دی چې دغه تاوتریخوالی کم شي، د اینې بهېدلو دا بهیر ودرېږي، کم شي. په دې اساس ولسمشر په هدایت باندې د ملي امنیت سلاحکار جلالتما اکمر صاحب او ستانکزی صاحب او د کورنیو چارو وزیر برمک صاحب چې دلته سفیر صاحب زاخلوال هم ورسره ملتیا کوله، د پاکستان دغه د اړوند برخې مسؤلینو سره چې په هغې کې د پوز مشر، د ایس آی مشر، د ملي امنیت سلاحکار او نور اړوند د مسؤلینو پوځي او امنیتي. نو هدف هم دغه و چې زمونږ په دې برخه کې عجله وه چې چون هغه سند یا هغه تفاهم نهایي شوی دی، اوس باید د هغې عملي ساحې ته داخل شو او زر تر زره کوم هغه تعهدات چې شوي دي په هغې باندې عمل شروع شي چې زمونږ بالاخره چې کوم غوښتنه ده ته چې دغه تاوتریخوالی مخه ونیول شي.
نو شم صاحب، تاسو په افغانستان کې چې د وینې تویدو خبر تاسو کوئ، د دې په بندولو کې پاکستان څه مرسته کوي شي؟
البته د دې خو نور بیا جزئیات زیات دي، ولې په دغه کوم سند باندې چې تفاهم شوی دی په هغې کې یو لړ موضوعات شته دی، یو لړ ژمنې شته دی، یو لړ اقدامات دي چې هغه طبعا افغانستان کې سولې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخنیوي کې رول لري.
یو خبره پکې شم صاحب دام راغلی چې کومې ډلې مذاکرات ته حاضرېږي، خو به حکومت او افغان حکومت به ورسره مذاکرات کوي، خو کومې ډلې نه حاضرېږي په هغې باندې پکار ده چې په دواړو خواوو کې فشارونه راوړل شي. په دې اړه څه خبرې وشولې او د پاکستاني چارواکو څه دریځ هغوی څه ویلې تاسو؟
بالکل، په دغه موضوع باندې دواړو خواوو ژمنه کړې ده، تعهد کړې ده. اکمر صاحب د خپل ژمنې یاده وکړه چې بالکل افغانستان چې کوم ژمنې کړي په هغې ولاړ دي، همدغسې موږ غوښتنه کوو چې پاکستان هم هغه ژمنې چې کړي دي، هغه تعهدات چې کړي دي، په هغې باندې باید ودرېږي او عملي اقدامات وکړي. نو طبعا ژمنې شته دی، ولې دا بیا د هغه مربوطه زموږ امنیتي نظامي برخې چې دي، نور هغه کاري ګروپونه چې دي، هغې به بیا بهتره پوهېږي چې هغه کوم اقدامات دي، هغه جزئیات ته به اوس فعلاً ترک مناسب نه وي.
او شم صاحب، په نږدې وختونو کې څه داسې څه ګورئ چې طالبان سره به مذاکرات پیل شي یا پاکستاني چارواکي به په دې لړ کې څه مرسته وکړی شي؟
خو د دغه ټولو هڅو هدف هم دغه دی، په دغه تعهداتو کې، په دغه تفاهماتو کې چې موږ رسیدلي دي دواړو حکومتونه، په هغې کې دغه ټول مسایل شامل دي چې هم هغې کې د سولې او د مذاکرې خبره ده، او هم که چېرته هغه مخالفین چې هغه سولې ته نه آماده کېږي د هغې پر ضد به څه قسم او په کوم شکل اقدامات کېږي، هغه ټول په دې کې شامل دي چې البته د هغې جزئیات به وروسته بیا د اړوندو برخو لخوا که لازم یې ګڼي هغه به شریک کړي، او که نه وي نو هغه په دې برخه کې به اقدامات کېږي.
په افغانستان کې په اسلام آباد کې د افغانستان له مرستیال سفیر زردشت شمس سره مو د بشیر ګواخ مرکه اورېده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغان پلاوي د روستي سفر او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه محتاطانه خوشبيني څرګندوي. د دغې شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم د سېشنبې په ورځ یعنی نن یې د سولې له بهیر سره د ځوانانو د ملاتړ په یوه غونډه کې خبرې کولې. وویل تمه ده چې پاکستان به دا ځل د افغانستان روغې جوړې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو معین له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا وغوښتل چې د ولسمشر له لوري د سولې وړاندیز ومني او د سولې له بهیر سره ملګري شي. له کابله رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم وویل پاکستان هغه هېواد ته تللي افغان پلاوي سره په دې اړه ژمنې کړې دي.
داور موږ امیدواره یو چې د تیر په څیر به نه وي، د پاکستان حکومت دا ځل د سولې په اړه په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او د سولې د خبرو د پیل په اړه چې کومې وعدې سپارلې په دې برخه کې عملي ګامونه اوچت کړي.
خو دا چې دا ځل د پاکستان حکومت افغان پلاوي ته د سولې د خبرو د پیل پاړه کومې ژمنه ورکړي خغلی سلیم یې په اړه جزئیات ور نه کړل. وړمورز د پاکستان د حکومت په بلنه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو ډول پړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او د هغه واد له چارواکو سره د عمل پلان طرحې د پلي کېدو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. افغان حکومت د پاکستان د پوځ مشر ته کابل ته د ورتګ بلنه هم ورکړې، خو دا چې په کومو موضوعاتو به خبرې وکړي د سفر په اړه جزئیات نه دي خپاره سوي. د سولې د عالي شورا مرستیال که څه هم د وخت او ځای په اړه کره معلومات ور نه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې به د افغانستان د جګړې د ناروا بللو په اړه د درې دیرشو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوه نړیواله غونډه هم جوړه سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه غونډه له کوچني اختر وروسته په سعودي عربستان کې جوړیږي. په ورته وخت کې د ځوانانو چارو مرستیال ډاکټر کمال سادات له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان ولسمشر د سولې وړاندیز ومني.
دغه غږ له خپل جمهور رئیس سره بدرګه کوو او په خپلو مخالفینو باندې غږ کوو چې د سولې له دغې بهیر سره یو ځای شي او تاسو نور لدغه مخالفتونو نه لاس واخلی، د سولې لدغه پروسه سره ملګری شئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسه په دویمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته لا قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز کړی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د پاکستان د پوز د امریکو څنګه بیاند میجر جنرال آصف غفور پرون په ټویټر پیغام کې ویل نړیوالو ادارو نه غوښتنه کړې چې د آی اس پی آر د پخوانی د آی اس آی د پخوانی مشر اسد دورانی نوم ممنول خروج اعلان کړي. نوموړی د ګل پورز د پوز مرکزی دفتر جی ایچ کیو ته هم غوښتل شوی. اسد دورانی د جاسوس تاریخونه په نوم یو کتاب د هند استخباراتي ادارې له پخوانی مشر سره په شریک لیکل چې پکې ډېرې ناویلې خبرې په اول ځل مخې ته راغلي دي. مجید بابر معلومات راکوي.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور په ټویټر یو بیان کې ویلي دي چې د پوځي استخباراتي ادارې آی اس آی پخوانی مشر لیفټنن جنرال اسد دورانی پر ضد د پوز د ضابط اخلاق د خلاف ورزي په تور د یو حاضر سرویس جرنیل په مشرۍ کې د عدالتي پلټنو حکم کړی دی او د هغه نوم یې په ای سی ایل یا له هیواده د بهر له تګه د منشو کسانو په لیست کې د اچولو لپاره اړوندو چارواکو سره رابطه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د پوز ضابطه اخلاق څه ته وایي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا ضابطه اخلاق څه په لیکلې بڼه دی او څه په روایتي توګه عملي دی.
دراصل دا د پاکستان ملیټری لا سیکشن 55 دی او دا کنډکټ ان بیکمینګ دا سروس کم او د سروس نه پاس چې کوم سټارینګ وی دا غي مطابق یو قسم بیهیویر سانا امید کی دی شي او کله ته د هغه خلاف ورزي کې که په فوج کې او په فوج نه باري لکه دا یو لیفټنټ جنرال دی ریټایر او دې دا خبرې کوي
خو بلخوا د پوز پخوانی جرنیل تلت مسعود وای
د پوز په ضبط اخلاق کې ځینې هغه دي چې د ملک ته د نقصان رسیدو امکانات وي، لکه ډېرې داسې هدي دي چې په هغو کې کوم کس دنده وکړي نو د ډېرو خوفیه رازونو نه خبر شي. داسې کسان که د پوز نه ریټایرډ هم شي نو هغوی لا بیا د ډېر احتیاط څخه کار اخیستل پکار دي او په ډاګه د هغو رازونو په اړه خبرې باید ونه کړي چې ملک ته نقصان کېدای شي.
د بریګیډیر محمود شاه نه مې پوښتنه وکړه چې که څوک کتاب لیکل غواړي او یا رسنو سره خبرې کول غواړي نو د پوځ ضابطه اخلاق د هغې په اړه څه وایي.
فوج کې د وزارت ته څه کتاب لیکي او د هغې لپاره یو خاکه د دې ورته پیش کړې ده، هغې به دا یې پروف کتاب لګ دا عام فیکټس دی. کتاب لیکم
د آی ایس آئی پخوانی مشر لیفٹنٹ جنرل اسد دورانی سے مدمخ کی د ہند استخباراتی ادارے را د پخوانی مشر اس دلت سرا گڑیو کتاب لکھلے چپکی پر د تور پورے شوے چے زین رازونه اخکار کړی دی خو اسد دورانی دا تورونا ردوی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اور دن کتا سا مشال ریڈیو تا غوگی پا دا خبرونی نمائی تر رسی دلیو دا خبرونو لنڈیز لزفر خان اورو
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وای د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا په څلورو میاشتو کې پوره شي. نوموړي دا څرګندونې پرون مشال رډیو ته وکړې. یاد دی وی د پاکستان قومي اسمبلی د مې پر 24مه، سېنات په 25مه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مې پر 28مه په خیبر پښتونخوا کې د پاټا ورګډولو بل منزور کړ او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین هم لاسلیک کړ. د جنوبی وزیرستان د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار د زوی په وجنه د تورن روانور پر ضد سین های کورټ کې درخواست جمع کړې. نقیب مسعود ته د انصاف ورکولو په نامه د جوړې جرګې مشر سیف الرحمن مشال رډیو ته وویل چې نن په جمع شوي دغه درخواست کې دوی غوښتنه کړې چې ولې روانور کور د ده لپاره جیل ګرځول شوی. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې له پولیسو سره په مبینه جالي مقابله کې وجل شوی وو. د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي روانور ویلي وو چې نقیب یې له ترهګرو سره د اړیکو درلودو په تور وجلې، خو وروسته د پولیسو تحقیقاتي کمیټې وویل چې نوموړی بې ګناه دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن سیاسي ګوندونو ته خپل انتخابي نښې ورکړي. پاکستانی رسنۍ وایي نن د ټاکنو کمیشن پاکستان پیپلز ته توره پاکستان پیپلز پارټي پارلمنټیرین ته غشې او مسلم لیگ قاب ته د سایکل پر ځای د ټریکټر نښه ورکړي. د الیکشن کمیشن له مخې د عوامي نېشنل ګوند د لاټین، د تحریک انصاف د بیټ، د جماعت اسلامي د تلی او د ځینو نورو ګوندونو پخوانی انتخابي نښې برقرار ساتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې به د جولای په 25مه ټول ټاکنې ترسره کیږي. په ننګرهار کې په عملیاتو کې 9 تنه وجل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي نن مشال رډیو ته وویل چې تیره شپه د چپرهار ولسوالۍ په دولت زو سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په خطایي سره پکې 9 کسان وجل شوي او 8 نور زخمیان دي. راپورونه وایي د بلجیم په لیج ښار کې یو وسلوال تن، دوه پولیس چارواکي او یو لاروی په ډزو وجلي. چارواکي ویلي چې پیښه نن د ښار په مرکز کې رامنځته شوې او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د سرکاري راډیو د راپور له مخې مبینه وسلوال په یو نږدې سکول کې د صفایي ښځه یرغمال کړه، خو وروسته یې ووجله.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپلې اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستي چې په کې د انګریزي ژبې ورسپانو ډیری ټایمز خپلې ادارې کې لیکي. د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس نصر الملک د پاکستان د نگران وزیر اعظم په حیث ټاکل یو ډیر ښه ګام دی، ځکه چې نوموړی د الیکشن کمیشن عبوري مشر هم پاتې شوی. نو په دا معنی دی د دې چوکۍ لپاره ډیر غوره دی. ادارې وایي جسټس نصر الملک په کال 2012 کې د هغه بینچ مشروالي کړي چې د پیپلز پارټۍ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یې ناحل ګرځولی وو، او دارنګې د تحریک انصاف لخوا د نواز شریف پر ضد درخواستونه هم مسترد کړي وو. ادارې اخیری کې لیکي دوی هیله لري چې جسټس نصر الملک به راتلونکي ټول ټاکنې په وخت کول باوري کړي. نو په داسې وخت کې د جمهوریت تسلسل جاری ساتل یو ډیر لوی کار دی، چرته چې د ولس واک راټیټ کړی شوی وي او د رسنیو په ازادۍ باندې مسلسل حملې روانې وي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه نوی وخت هم په دې موضوع کې پاتې شوې او لیکي د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د تیرو شپږو اونیو راهیسې د حکومت او مخالف ډلې ترمنځ مذاکرات روان وو چې اخرکار د پخواني چیف جسټس ناصر الملک په نوم باندې سلا شول. ادارې وایي بېشکه چې دا یوه ډېره اهمه او نازکه ذمهواري ده چې پاکې او صافي ټول ټاکنې ترسره کړي او نوی حکومت جوړ شي. نو دا به د نگران حکومت لپاره یوه تاریخي موقعه وي باید چې اوس په راتلونکو ټول ټاکنو کې د خنډان پیدا کولو ډډه وکړی شي. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې لیکي 1300 اونیو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه د پاکستان د وزیر اعظم شاهد حکان عباسی او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان د دورې په جواب کې د خیرسګالی په توګه د افغانستان د اعلی پای ډله پاکستان ته د اتوار په ورځ راتلل او بیا د پوز د مشر او د نورو پاکستانی لوړپورو سره یې ملاقاتونه دا ښایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی را په کمېدو دی. ادارې وایي چې دې ملاقاتونو کې دواړو خو د تحفظاتو لرکولو او د اعتماد په بحالۍ باندې زور راوړی شو چې ښکاري پاکستان او افغانستان محسوس کړي. ادارې اخري کې وایي باید چې دواړه ملکونه له کوم صورت حل سره مخامخ دي هغه په سمدستي توګه هوار کړي. داسې بنې یوازې مسلې حل شي بلکې له ډېرې مودې ودرېدلې د پرمختګ عمل به هم روان شي.
برتانوی ګارډین ورځپاڼه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د سیاسي واک په جمهوریت توګه راتلونکي حکومت ته سپارلو پر موضوع لیکنه خپره کړې. بلخ امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر راغلي وچکالۍ اندېښنه ښودلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسی اجمله.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې به د جولای په 15مه عام انتخابات کیږي. دا به دویم ځل وي چې په پاکستان کې به یو جمهوري حکومت خپل واک بل ته انتقال کړي. په 2013 کال کې په پاکستان کې په لومړي ځل یو حکومت چې د پیپلز ګوند په مشرۍ وو د خپلې 15 کلنې مودې پوره کولو وروسته یې واک په جمهوري توګه د مسلم لیگ نون په مشرۍ بل حکومت ته ورکړی وو. د خزانې وزیر مفتا اسماعیل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دا به دویم ځل وي چې پارلیمان به خپله موده پوره کوي او له 19 لری چې هغه به د مسلم لیگ نون د کارکردګۍ مطابق پریکړه وکړي. ورځپاڼه لیکي تمه څرګندېږي چې دا ځل به په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مسلم لیگ نون ترمنځ سخته مقابله وي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د مسلم لیگ نون ګوند ضد د ګڼو مقدمو مخې ته راتللو وروسته هم د ګوند د وروستیو کې په بېلابېلو سیمو کې ضمني انتخابات ګټلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په پنجاب کې زیات پلویان لري خو ویل کېږي چې د راتلونکو انتخاباتو کې به پرې فشار زیات وي. بلخو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې افغانستان چې پکې د تیرو 100 لسیزو راهیسې د تشدد پیښې کېږي دا مهال د هیواد په دریو کې 2 برخې له وچکالۍ سره مخامخ دي چې له وجې د 2 میلیونو څخه زیات خلک د خوړو له کمی ښکار کېدای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ټوبي لینسر ویلي مرستندویه هیوادونو ته یې په بیړني توګه یو خواست لیږلی دی چې دا شان په 6 میاشتو کې د کمو خوړو د مسئلې مخنیوی وکړي. ورځپاڼه لیکي داسې اندېښنې دي چې په افغانستان کې به 2.5 میلیونه ټنه د غنمو کمی راشي. مقاله لیکي په افغانستان کې د وچکالۍ د مسله په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې دا هیواد په زیاتره برخو کې د طالبانو بریدونو زیاتېدو سره تشدد هم زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي افغان مشرتابه له ګڼو امنیتي اندېښنو سره مخ ده او د دې وروستي بحران ضد رد عمل لپاره د افغان حکومت په صلاحیتونو اوس هم شک کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شنګهای همکارۍ سازمان غړو یو وار بیا له افغانستان سره د سولې او ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې. پرون د چین سرخار بیجینګ د افغانستان لپاره د دې سازمان د تماس ډلې د غونډې کوربه و. په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د خپل هیواد استازیتوب وکړ. نوریاس نوری حاله کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د شنګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو او اقتصادي همکاریو د دوام لپاره د دې سازمان غړو خپلې ژمنې یو وار بیا تازه کړې. د چین په پلازمېنه پیکینګ کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ګډون کړی و. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی وویل چې ښاغلي کرزي د غونډې برخوالو ته د افغانستان د وضعیت او وسلوالو طالبانو ته د حکومت د سولې د وروستي وړاندیز په اړه معلومات ورکړل چې هغوی هم له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د همکارۍ ډاډ ورکړ. د پیکینګ په غونډه کې د نورو هیوادونو استازو له افغانستان سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې په اقتصادي، تجارتي او فرهنګي برخو کې د خپلو هیوادونو د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري او په دې غونډه کې بیا په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب غوښتنه وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلی احمدی وایي چې د دې سازمان غړي د افغانستان پر دې غوښتنه غور کوي او نتیجه به ډېر ژر اعلان شي. د افغانستان لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې غونډه په داسې حال کې په پیکینګ کې جوړیږي چې ټاکل شوی چین د روان کال د جون په میاشت کې د دې سازمان د سرمشریزې کوربه وي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی دغه راز په پیکینګ کې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړ. د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تحمینه جنجوا او د چین له لوري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کونګ شوان یو ګډون کړی و. د راپورونو له مخې میرمن جنجوا وویل چې هیواد په دې وروستیو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې همکاري پراخه کړي او دې کار ته به دوام ورکړي. په دې غونډه کې دغه راز د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه د درې اړخیزې دوهمې غونډې چې کابل به روان کال کوربه وي پر تیاریو هم خبرې وشوې. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه لومړنۍ غونډه کې چې د تیر کال په دسمبر کې په پیکینګ کې شوې وه له طالبانو غوښتل شوي وو چې د سولې خبرو ته کښېني. د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د درې وړو هیوادونو د همکارۍ پر پراختیا او هم له توپیر پرته له ترهګرو ډلو سره د اقداماتو پر دوام ټینګار شوی و، خو له هغې را وروسته عملاً د سولې په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګونه نه ترسترګو کېږي. د شانګهای د همکارۍ سازمان چې هدف د غړو ترمنځ امنیتي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پراخول دي، اته غړي لري: چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان. پر افغانستان سربیره ایران، بلاروس او منګولیا هم نور څارونکي غړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
روټرز خبر ایجنس راتلونکي میاشت چین ته د ایران د ولسمشر د سفر پر موضوع لیکنه خبره کړې ده، لیکن تر مخه له هغه وروسته چې امریکا له ایران سره د نړیوالو جوهري تړونه وتلې، په لوزنامه کې پاتې نور هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
رایټرز خبری اجانس لیکي چې حسن روحاني به د چین په ګنګ داو ښار کې د شنګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي چې شاید د جون په دومه اونۍ کې وسی. په دې سرمشریزه کې به د سازمان غړي هیوادونه د سیمه ییز امنیت او مخدره موادو د مخنیوي په اړه د نورو تړونونو کولو کوشش کوي. حسن روحاني به په سرمشریزه کې ګډون کوي. ایران د سازمان څارونکو غړي دی. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژانګ هان هوی خبريالانو ته ویلي چې دوی تمه لري چې ایران او چین به د جوهري تړون په اړه مشورې وکړي او دوه اړخیزه پرمختیا او همکاري به پرمخ وړي. نوموړي زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به ګوري چې څنګه په لویو پروژو کې د خنډ رامنځته کېدو مخه ونیسي. روس پخوا ویلي وو چې ایران د بندیزونو لرې کېدو وروسته کولای سي د شنګهای همکاري سازمان مستقل غړی سي. کله چې په 2015 کال کې امریکا او نورو ځواکمنو هیوادونو له ایران سره جوهري معاهده وکړه، نو له ایران څخه نړیوال بندیزونه لری سو. خو اوس چې ولسمشر ټرمپ له دې معاهده وتلی، نو اروپایي هیوادونه کوشش کوي چې ایران زیات څخه زیاته اقتصادي ګټه ترلاسه کړي چې دارنګه تهران وهڅول سي چې په تړون کې پاتې سي. چین د جوهري تړون یو له مهمو ملاتړو دی او پر دې لاسلیک هم کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان د سرخانه غونډه سیمې اوسیدونکو وایي د کډوالۍ لسو کلونو وروسته خپل کورونو ته ستانه شوي، خو هغه اسانتیاوې چې وعده یې ورسره شوې وې نه دي ورته برابر شوي. دوی زیاتوي ورڅخه لا هم د سیمې پر یوه پوځي چک پوستا د وطن کارډ خولو غوښتنې کیږي. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا ویلي د یادې سیمې له مشرانو سره د یوې جرګې په ترڅ کې به د هغوی ستونزې معلومې او د حل لپاره به کوښښ وکړي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
دسلی وزیرستان شک توی ببر پا منز کشه مشتا ده چرخانای غون رای سیمی و سدون کی ویایی چه دلس و کالونو ده کدولای نا دورست یوا میاشت مخشه میجا پوزیانو واپس راوستلو خوشوند مو دام را تریخ تریجی چه نا پا مروکشه و نا پا جواندوکشه ایساب یو ده سیمی یو و سدون کای کلت خان دا بدحالی پا دا رنگ بیانوی
ارمی ده ملشه مشتا در وقت چه توسو ده خپل علاقه واپسی وکه سینیرو توس دادا سا سوالاتینا جوڑ کری دی توس لیاری نیش جوڑ کری دی توس نیش تا با جوڑ کری دی تو میش کلا نیر وقت پلا زنگلی علاقه تراون شولی بلکر شه انسانون دی وقت تره دی تراول دا علاقه ندو دیار لس کلومیتر را رفتار میش پا پشه بنده وکه روز میر پا داس وقت تری ترالی لکا یوانده انسان لکا یو مرچ پا گابر شه پروتیوی
یو بلکس محمد نواز زیادتاوی
غرین آجی کاندی جی لیڈی جی دا غاس پروتنی جی کنی پلور زاو
مین خان ویائی چکلا میجا دے سویلی وزیرستان دے قطبی وزیرستان پلیارے دے خیسور زرنی پا چک پوسٹ تک را تک کہو دے چک پوسٹ حملات دے وطن کاٹ پشتنا را زخا کوی حالانکہ دے پاوز مشر جرنیل وطن کاٹ ختم کڑائی دائے پا دا غا حوالی میجا بیاول ستڑیاول زوراول شی وزیرستان رستیال پولیٹیکل آفیسر اخلاق احمد خان بنگڑ سرا تماس ونی وہاں سزا وابرا کا وار وائی جانے
رسائی لحاظ سره ډېر ګران علاقے دي او لازمی خبر حالت یو علاقہ کلاو شین والتا ډېر زیات مشکلات وی شروع کی مشال ریڈیو وسط دا مسئلہ مترور سو دا شکریہ د قومي مشال ریڈیو زموتی صاحب په نوټس کې راولم عموما ان شاء الله دو علاقې یو وخت راوړو دو مشکلات سم هم دي اب مو متعلقہ د آرمی فارمیشن په نوټس کې راولو ایف ڈی ایم ای کوارډینیټر بزر نن انفارم کم سے دو علاقو یو خصوصی وزٹ وکي
د غور سے دن کې غشتنه وکړلا چې ذمہ وار حکومتی چارواکی دے د میجا دغه مشکلات زر کی رتا سم کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
پا خوست کی دا عامر اختیار ریاست نوی دو پوڑیزا ودانه چه ده نیدی دویشت میلیون افغانه پا لگخت جوله شوه ده دوشنبه پروز گتی غستانی تا وسپارل شوه. زایی چارواکو ده ودانه پا پرانزغنده که روختیایی ستونزو تا پیشاره وویل چه پا خوست که ده شته ولایتی روختون خدمتونه ناروغانو لپاره بسنه نکوی. دوی پا دی برخه که ده هم روختیا وزارت ده پاملرنه غختنه وکړه. نجیب الله الوخیل تفصیل را کوي.
چارواکی وای د خوست ولایتي روغتون روغتيایي خدمتونه دوا درمل او د درملنې نور شته امکانات د دې ولایت د نفوسو او اوسیدونکو په پرتله لږ دي چې باید اړوند وزارت ورته لازمه پاملرنه وکړي. دوی یاد سرګندونې د دوشنبه په ورځ د خوست د عامې روغتیا ریاست لپاره د نوي دوه پوړیزې ودانۍ د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. خوست والي پوهندوی حکمخان حبیبي وویل که چیرې د خوست د ولایتي روغتون ظرفیت 320 روغتون ته لوړ نشي د مراجعینو روغتیايي ستونزو ته بسنه نشي. خوست والی د عام روغتیا ریاست د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د څلورو نورو دولتي ودانیو کارونه چې بشپړېدو ته نږدې شوي پرانیستل شي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانساری د ودانۍ د مشخصاتو په باب وویل
دغه پروژه د عام روغتیا ریاست اداري تعمیر دی چې تقریبا 14 تکونه لري. په هر منزل کې شپږ تشنابونه لري، یو زیرزمینی لري. په دې باندې 1,850,001 مصرف راغلی دی چې په لسو میاشتو کې کارونه مخته وړل شوي دي.
د اجرایه ریاست یو تن سلاحکار داود شاه مکنزوی هم په خپلو خبرو کې د ولایتي روغتون د ظرفیت د کموالي ستونزه یاده کړه. ویویل
د صحت په باش کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات ډېر دي، احتیاط دی ځکه تقریبا همجوار ولایتونه هم د فوست په طرف رجوع کوي. په خپل وخت کې هم د دغې ستونزې په مورد باندې په وزارت صحتما کې مختلف کړي وي او د دغې د تشکیل په مورد باندې زه هم بیا د خپل اړخه ډاډ ورکوم چې د وزارت صحتما کې کومه ستونزه وي موږ د خپله طریقه انعکاس کوو او هغه ته رسیدګي وټوکړی شو.
د نوی ودانۍ په پرانیسته کې یو شمېر ویناوالو په خوست کې د ماشومانو د ځانګړې روغتون نشتون هم د یوې مهمې ستونزې په توګه یاده کړه او له ځایي چارواکو یې وغوښتل چې د یاد ریاست په زړه ودانۍ کې د ماشومانو اختصاصي روغتون جوړ شي. دوی په خوست ښار کې د ځینو بې کیفیته درملو د پیر او پلور پر دوام هم اندېښنه وښوده او له مسؤلینو یې په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه وکړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د روژې په میاشت کې د هر ډول خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي او ښاروالي د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلې ده. خو د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي دوی دکاندارانو ته نرخنامې ورکړي او هر څوک چې ترې سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. له جلال آباد د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ښار اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او داوه کوي چې ښاروالۍ د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلې ده. عبدالغفور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
قیمتونه د مخکې لاخه و وس چې روزه راغلې روزه کې دوه چنده زیات شوي. مخکې دا ورور وویل چې 500 روپۍ رنانو وس سل یو سل شل روپۍ چاره همداسې هر څه 300 روپۍ غوښه وس وګوره 500 روپۍ غوښه ور.
بل لور ته هټیوال د بیو لوړوالی مني خو زیاتوي چې دوی هم د ترانسپورټ او ګمرکي محصول لوړوالی د نرخونو لوړوالي ته اړ کړی دي. اټیوال وایي که تاجران مالونه پر دوی په ټیټه بیه وپلوري نو دوی به هم بیې راټیټې کړي.
تجاران چې موږ درا کې موږ مشر یو 10 روپۍ ګټو زیاتې پکې زموږ هم نشته کنه. حق په اصولي باندې ده داسې اصول باندې هم تجاران وکړي. تجاران مال ارزانه ورکړي دکاندار ته دکاندار بچې 10 روپۍ غریب ته مارزانه ورکړي کنه. نو غریب سړی اوس دا نشي اخیستی.
بل لور ته بیا د ښاروالۍ مسؤلین هم مني چې په ښار کې د روژې په راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د جلال آباد ښاروالۍ د پلټنې مدیر موسا خان عرب وایي چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې اقدامات کړي.
نرخنامه نه موږ جدن سکه او کنټرول کوو. موږ ژمنه کوو د سره چې موږ انشاءالله چې موږ نرخ به ختم نشي موږ نرخونه کنټرول کوو. چې څوک مشکل لري ستونزه لري زموږ د شکایت د شمیره په هر یو دوکان کې شته دی کولای شي چې موږ په جریان کې.
خو د ښار اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ په دا ډول تکراري ژمنو بې باوره شوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د شوکادر په لویا سلو لار کې د مټي پر سړک هر ما خام درو جماعتي دسترخوان غړول شي. دغه تنظیم کوونکو په وینا غوي تر 200 پورې ترانو ته هر ورځ وړیا روجماتي ورکوي. دغه روجماتو لګښتونه د شوکادر څو تنه شتمن پوره کوي. شانواز ترغزه حال راکوي.
په شوقدر کې د اولنۍ روژې راهسې په دغه لار تیریدونکو او په شوقدر کې میشت مسافر لپاره د روژه ماتي انتظام کولای شي. دغه انتظام د اسیسټنټ کمشنر شوقدر په مشرۍ د سیمې ولس په خپله مرسته کوي چې په کې د ناروغانو مریضانو لپاره مختلف رقم ترکاری هم پخول شي. د روژه ماتي انتظام کوونکي وایي چې هغوی تر 200 وطنانو ته روژه ماتي ورکولی شي او دا پیسې چې هغوی پرې خوراک څخه اخلي د سیمې شتمن هغوی ته ورکوي. روژه ماتی لراغلی یو سپینګری وای
زمان سوکرا دی بس روژه ماتی را روی خلک را رواني کنه مسافری دا خو مطلب ډیر خکار دی چې دا در سړی پکې کار کیږي مطلب غریبانانو پکې کیږي پیش کنه نه مخکې ستنو کنه اوس ډیر خکار دی کنه.
د ټرک یو ډرایور انور علی خان وای چې د هغوی ژوند په مسافرۍ کې تیریږي. نو زیاتره روژه ماتی د بیکوري په حالت کې وي. د شوقدر د ولس لخوا د روژه ماتی ورکولو دا ګام ډیر وستای
او کور ته یا سورلو ګاډی نه یا د غنی نو دا ډیر ښه پروګرام دی. ولاده ول ډیر شته ورکی چې د غریب خلکو له دلته روژه ماتی لین دین برابرۍ کنه. دغه غریبانو می مسافر می هر رنګ خلک جي او ولاده ټول خلکو له وسط او پیق ورکی چې دغه حساب سیستم کوي روژه
دغه روژه ماتی ورکونکو منتظم سیف الله احمد زید شوقدر وسیدونکو دی او هغه وای چې که هر څومره زیات تنان روژه ماتی له راځي هغوی خدمت ته چمتو دي ځکه چې دا نه یوازې خدمت دی بلکې عبادت هم دی.
پیسې مطلب داري چې موږ له خلکو راکړي دي او هغه خلک د هغه امانت ته هغه موږ په صحیح طریقه لګو. دې کې مسافر دي ډیر زیات د با جوړ غندو مقاب مختلف زینو نه خلک راځي او موږ هم دې اډو کې واپس کسان ګرځو چې خبر نه دي نو هغه موږ ځکه چې دا شیډوم به شوي دي بری شب قدر کې مخ کینو ناغه مونږ را ولو دل تک اده کې روزه ماتي مونږ سره کوي
هر ورځ ته روزه ماتي ته 40 منټه پاتې شي د شو قدر په لوی سلور لار کې د مټي اڑخ بازار کې ټغر او باندې د سترخوانونه وغوړول شي د کجورو دانی خواږه شربتونه شنه میوه او ورستو د روډي تنظیم هم کیږي او په اخیره کې بیا په شریکه د ماخام مونږ ادا کول شي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
اوریدم کو دا چې پروژه کې د مسواک یا برش کول او چې د غاښونو د خلې صفایي لپاره کیږي په دغه اړه څه احکامات دي اسلامي په او یا په دغه اړه تاسو کولای شئ چې په دې رپورت کې د امام ابو حنیفه او امام شافعی ترمنځ چې کوم اختلافات موجود دي هغه هم خبر شي دا موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی د څرګندونې اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا یو محترم رور پختنه کړی دا چې پروژه کې د مسواک وهل او د روژې په حالت کې ټوټ پیسټ یا د غاښونو کریم استعمالول او کارول شرعاً څنګه دي لومبۍ خبره دا ضروره چې مسواک چې د امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې من سنن الاسلام هغه د اسلام د سنت نه دی نو سړی چې کور ته ځي د کور نه بیرون ځي غاښونه کله زیړ شي او دس کوي وده کیږي خوب نه راپاسیږي حتی که د شپې په نیمایي برخه کې راپاسیږي هم مسواک کول دا سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او غوره خبره ده په دې مسله کې اصلا د امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف شته چې امام شافعی رحمه الله فرمایي چې روژدار باید د روژې په دوران کې مسواک ونه کی ځکه چې د انسان د نه خوراک او نه څښاک په سبب باندې د انسان په خوله کې یو بوی پیدا کیږي چې هغه بوی الله عز وجل ته د مشکو او د عنبرو د بوی نه محبوب دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ریح المسك یقینا ضرور به ضرور هغه بوی د خولې د روژدار د الله جل جلاله په نیز باندې د مشکو د عنبرونه زیات محبوب دی نو په دې خاطر باندې باید چې هغه بوی لري نشي نو دته پکار دی چې دا مسواک ونه کی خو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا خلوف فم الصائم د روژدار سړی د خولې هغه خلوف او هغه یو نوع بوی چې دی هغه د معدې د خالیوالي په وجه باندې راځي او هغه بوی د معدې نه دی هغه د خولې نه نه دی چې د خولې نه دی د هغې تعلق د معدې سر دی نو که یو سړی مسواک وکي او که ونه کي نو که مسواک سړی وم نه وي هغه د خولې او بوی چې د معدې نه راجېږي هغه یي چې کوم الله جل جلاله ته محبوب دی نو په دې خاطر باندې د مسواک وهل څه مشکل نه دي پاتې شو د غاښونو کریم که یو سړی سل په سلو کې دا باور لري چې د هغې هیڅ ذرات نه تیریږي لاندې د هغه خېټې ته د هغه حلق نه نه تیریږي د هغه د ستوني نه نو بیا ورته روا دي او کنه په شک کې نو هغه ته بیا په کار نه دي زکات چې پروژه کې شیطانی وسوسې ته زه ورکول نه دي په کار الله جل جلاله دې زمونږ روژه شیطانی وسوسونه پاک وساتی او مونږ ته د خو اعمالو انجام کولو توفیق راکړي الله تعالی دې جزای خیر مونږ ته ټول تراکي او خدای دې د خو کارونو د اتباع مونږ توفیق راکړي مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور السلام علیکم
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شي بي د خبرونو لنډیز ل ظفر خان اورو
د قبایلی سیمو اصلاحات لپاره جوړې د حکومتي کمیټه مشر سرتاج عزیز وای د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا په څلورو میاشتو کې پوره شي نو موړی دا څرګندونې پرون مشال ریډیو ته وکړې یاد دیوی د پاکستان قومي اسمبلی د مئی پر څلورویشتمه سینټ په پنځویشتمه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مئی پر اوویشتمه په خیبر پښتونخوا کې د پاټا د ورګډولو بل منظور کړ او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین هم لاسلیک کړ د جنوبی وزیرستان د وجل شوی ځوان نقیب الله مسعود پلار د دزوی په وجنه د تورن راونور په ضد سند های کورټ کې درخواست جمع کړي. نقیب مسعود ته د انصاف پر کولو په نامه د جوړی جرګې مشر سیف الرحمن مشال رډیو ته ویل چې نن په جمع شوي دغه درخواست کې دوی غوښتنه کړي چې ولې د راونور کور د لپاره جیل ګرځول شوی. نقیب مسعود د جنوري په میاشت کې له پولیسو سره په مبینه جالي مقابله کې وجل شوی وو. د ملیر پولیسو پخوانی چارواکي راونور ویلي وو چې نقیب یې له ترهګرو سره د اړیکو درلودو په تور وجلې، خو وروسته د پولیسو تحقیقاتي کمیټې وویل چې نوموړی بې ګناه دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن سیاسي ګوندونو ته په خپل انتخاباتي نخي ورکړي. پاکستانی رسنۍ وایي نن د ټاکنو کمیشن پاکستان پیپلز پارټۍ ته توره، پاکستان پیپل پارټۍ پارلمنټیرین ته غشې او مسلم لیگ قاب ته د سایکل پر ځای د ټریکټر نخه ورکړي. د الیکشن کمیشن له مخې د عوامي نېشنل ګوند، د لاټین، د تحریک انصاف، د بیډ، د جماعت اسلامي، د تلې او د ځینو نورو ګوندونو پخوانی انتخابي نخي برقرار ساتلې دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې به د جولای په 15مه ټول ټاکنې ترسره کیږي. او راپورونه وایي د بلجیم په لیج ښار کې یو وسلوال تن، دوه پولیس چارواکي او یو لاروی په ډزو وجلي. چارواکي وایي چې پیښه نن د ښار په مرکز کې رامنځته شوه او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی. د سرکاري راډیو آر ټي بي اف د راپور له مخې مبینه حملهور په یو نږدې سکول کې د صفایي والا ښځه یرغمل کړه، خو هغه یې وروسته ووجله. د دوه نور پولیس چارواکو د جوبل کېدو هم رپورټونه دي. د پیښې تر شا محرکات نه دي معلوم.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ د په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، ظفر خان او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خپله